کوم سوالونه چې د کارخانه ګل په ډول سر در کول سوي وه هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو وي. راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو. زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده چې د 28مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري. دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا آماده کوي، بلکې ډېر نورو شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي. د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو، دغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو، د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو، په اطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو. نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو، د دوی ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو. راځو تخم لرونکي نباتات او ډولونه یې پېژنو. تخم لرونکي نباتات چې دي موږ او تاسې وایو، لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دوی د تخم څخه چیکي وده کوي او دوی دانې تولیدوي. دا نباتات چې دی خپل په جوړښت کې ریشا، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکي نباتات چې دی هغه په دوو برخو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا؟ یعنی تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل راځو مخفي البذر، چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي، یعنی د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دي، یعنی چې تخمونه پټ اوسي. دغه نباتات چې دي موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتات په نامه سره هم یادیږي، ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدي. پسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولونه. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زری لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دو مشیمیي نباتات دي. راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دو مشیمیي څخه مطلب څه شو دی. یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ سوي اوسي، لکه غنم، اوربشې او جوار. که چیرې تاسې دې ته متوجه سوي اوسي، جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي، ورسره اوربشې، دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ سوي دي، دانه یې له یوې پلې څخه جوړه سوې ده. ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات. د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنا لري. دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ سوي اوسي، یعنی دانه یې دوه پلې اوسي. ښه مثالونه یې موږ کولی سو لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلیي جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګیلاسونه راواخلئ تر څو په دې پوه سئ چې د یو مشیمیي او دوه مشیمیي تر منځ توپیر څه شو دی، تاسې دوه ګیلاسونه راواخلئ، په هغه کې خاوره واچوئ، په دا دواړو کې په یو کې یې جوار یا هم د یو مشیمیي نباتاتو یو ډول راواخلئ، په هغه کې یې شخ کړئ، په بل ګیلاس کې یې نخود یا لوبیا شخ کړئ. د څلرویشت ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوئ. د څلرویشت ساعته بعد دغه تخمونه راواخلئ او په کاغذ، وچ کاغذ باندې یې وچ کړئ او وګورئ چې د دې دواړو ترمنځ څومره توپیرونه دي. تاسې به ووینئ چې د ریښې کې د دوی څه دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تیریدو ټوله مرحلې مشاهده کوي، ووینئ تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریشه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دغه برخې شاملې دي. لمړی پانه ساقه ریشه ګل او تخم. نو دغه برخې موږ اخلو اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړی برخه چې ده ریشه ده. د ریشې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړي دي. ریشه کومې دندې سرته رسي؟ ریشه د جذب، ذخیرې او د اوبو او معدني موادو د لیږد دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریشه څه شي سرته رسي؟ د جذب عملیه سرته رسي. کوم شان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. کوم مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږ دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي، هغه را اخلي ساقې څخه د نبات و ټولو برخو ته لیږدوي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریشه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تیریدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي، میلې ته ورته جوړښت لري، چې دغه د اولی ریشې په نامه سره یادیږي، د لومړي ریشې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تیریدو سره دغه لومړي ریشه چې کله وده کوي په اصلي ریشې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریشې څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریشو په نامه سره یادو، او د اصلي ریشو فرعي ریشو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریشو سیستم وایو. د ریشو سیستم چې دی، هغه د شکل د لحاظه موږ وایي په دوه ډوله ویشل سوی دی. یو چې شي دی پاشلي ریشې، او یو هم مستقیمې ریشې دي. مستقیمې ریشې کومې ریشې دي؟ هغه ریشې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریشه او فرعي ریشه نسو توپیرولی. نو او پاته سو په مستقیمو ریشو کې هغه اصلي ریشه او فرعي ریشه چې شي کولی سو معلومولی، ځکه اصلي ریشه چې ده هغه نسبت و فرعي ریشو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریشو ته راسو، د پاشلي ریشو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریشې ټوله په پاشلي ډول سره پرتی، نو ځکه موږ نسو کولای چې پاشلي ریشې او په پاشلي ریشو کې اصلي او فرعي یې توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده، او داسې نور. ورپسې راځو د ریشې و برخو ده. ریشې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریشې ته متوجه سو، نو ریشه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه د ریشې خولۍ برخه ده. دویمه نمویی یا هم وده کوونکې برخه ده. دریمه طولی برخه، او څلرمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. راځو دا ټوله پیژن. لومړی د ریشې د خولۍ برخه. موږ وایو د ریشې خولۍ چې ده، هغه یا ژیر او یا هم نسواری رنگ لري، او شکل یې هم مخروطی دی. دغه برخه چې ده ډیره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي، خاوره کې ځان ته ځای برابري تر څو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بل اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو چې کوي ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویی یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغه برخه کې د حجرې د انقسام په واسطه نوي حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویی یا وده کوونکې برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوي جوړې سوي وي، بیا دغه د نمویی یا وده کوونکې حجرې انقسام کوي، او دغه طولي برخه د دې لامل کیږي چې ریشه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولي برخه د ریشې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخیرنی برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریښې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري تر څو اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو اخرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخذ کړی او ټول معلومات په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړي کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړي تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه شئ او وکولای سي چې زموږ و اخرنۍ برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړي. راځو زموږ اخرنۍ برخې ته. په هغه کې موږ او تاسې درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچه او قلم راخلی نوټ کوي به او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی، تخم لرونکي نباتات واضح کړي او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل شوي دي. دویم سوال، ریشا واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي دي. دریم سوال، ریشا څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریشې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې، تاسې دغه برخې نومان یې واخلئ او واضح یې کړئ چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی. هیله لرم چې ټول به جوړ روغه او صحت مند بیاست. ښه راغلاست د اتم ټولګي و پنځم لوست ته. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او درې سوالو ته مو جواب ویلي او هغه م په ښه ډول سره زده کړي. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تېر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، نباتات هم په دوو ډلو باندې وویشل چې هغه یوې غیر میوې نباتات وو او بل یې هم میوې نباتات وو. تېر ورځ مو د غیر میوې نباتاتو ډولونه وپېژندل چې په هغه کې مو لیور ورډس وپېژندل او ورسره مو خزې وپېژندلې او د خزو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې میوې نباتات یې هغه پېژنو. زموږ درس به د اووه ویشتمې صفې څخه تر اته دېرشمې صفې پورې دوام وکړي. میوې نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان، که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن ور ټولو اعضاو ته وینه چشکوي انتقالي. دغه رقم میوې نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم. زایلم چې وو هغه اوبه او معدني مواد یې له ریښې څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته، او فلویم چې وه پخه شوې شرایع د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله. نو میوې نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو. چې دوی په دوه ډوله دي. ځینې چې دي بې تخمه میوې نباتات او دویمې چې دي تخم لرونکي میوې نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه میوې نباتات پېژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلا په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کېږي نه موندل کېږي. دی چې و په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو، چې د هغه کې دغه لوی لوی درختې چې و د بیخ تخمه وې نباتات په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کېږي او یوازې یې پاتې شونې پاتې دي، چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دوی په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخصونه دي، اسلکی ده، کلب موسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فعلحال په ځینو ساحو کې چې کېږي پیدا کېږي. او دغه نباتات چې دي ریښه، ډنډر، پاڼې لري، یوازې میوه او ګل نه درلودي. او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. ازو د دوی د ډلې څخه سرخصونه چیکو پیژنو چې سرخصونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخصونه چې دي د دغه بې تخمه ویوې نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویل په نمناکو ساحو په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږد ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي، چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی څه کوي منشأ اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر څه کېږي اوږد جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي دوی دغه نباتات چې دي د سرخصونه دوی چې دي قهوه یي رنګه پاڼې لري او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکېژېږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنۍ دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي چې په ورستنۍ برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د دې تیغې څخه نوې پاڼې او یا نوې سرخصونه چې کېږي رامنځته کېږي. بل موږ وایو سرخصونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سر آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري، چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی څه کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي، چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي، نوی سرخص رامنځته کېږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویل د تیغې په واسطه دوی څه کېږي په دغه سرخصونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کېږي، چې د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د پرمځکه باندې لویږي او د کله چې پرمځکه ولویده د دغه څخه نوي سرخصونه رامنځته کېږي. او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دي چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه چې کېږي ټوټه کېږي او ورڅخه نوی سرخص رامنځته کېږي. ورپسې راځو د زړې لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلې وه، تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمات شي کوي د تخمې د لارې وده کوي نمو کوي او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه، ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه پخه شوې تخمه چې د هغه د اوویل په نامه سره یادیږي، چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیرېدو په جنین باندې بدلیږي، کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي وده او نمو کوي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کېږي یو نوی نبات رامنځته کېږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړې لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي نقلینو په واسطه د چیکې د ځمکې پر مخ باندې لویږي او کله چې د ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کېږي. او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډېرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې څه کېږي ساتل کېږي. موږ وایو زړې لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي، چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات او بل یې هم انجیوسپرم یا پټ تخم لرونکي نباتات وو. لومړی راځو ښکاره زړې لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دغو نباتات چې دي تخمې ښکاره دي او د میوې په واسطه نه دي پوښل شوي. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوښل شوي دي چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپله ځینې کلک او ځینې هم نرم وه. او بل موږ وایو چې ښکاره زړې لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دوی چې دي د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کوي ژوند کوي او موږ وایو دا چې دي ډیری وخت پرې شنه پاتې کیږي ځکه چې د دوی پاڼې چې دي یو ځای نه رژیږي. د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په کرار کرار ډول سره پاڼې رژیږي او پر ځای نوې پاڼې رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دوی په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دي مخروطیان دي. راځو مخروطیان پېژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزې په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري او د هغه په ډول سره کله چې مذکره برخه د مؤنث برخه سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزه، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې زموږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیانو د ډولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استوانه جوړښت لري او ستونو ته ورته پاڼې هم په ځان کې لري. کاچ دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چسوی دی پوشل سی وی دی دا پوش تخمه چ دی او اوبه چ دی هغه نس کولای چې په اسانی سره د دې تخمه پرې ورسی جنو ځکه دا چ دی د کریټیکل پوش په واسطه چ سی وی دی پوشل سی وی دی چې دی د وچه دو څخه ساتي. او بل موږ وایو کاچ دی په څه ډول سره ډیرښت کی کاچ دی هغه په زوجي تکثر سره دیریږي او په دې کې چې موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري چې مذکر برخې چې دي هغه کوچنی ګردی دي چې د ډنډر په ځوانو برخو کې مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې ګردی تولیدي چې دغه ګردی چې دي هغه کوچنی ژړنګ دي او دغه رقم مؤنثه برخه چې د تخمې په نامه سره یادیږي چې دغه تخمې ته چې دی د دې په داخل کې اکسل وجود لري چې دغه اکسل د مؤنثه برخې ګمیت تولیدوي چې ورسته کله چې د پسرلي په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي ناقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي نو دا چې دي د بال په واسطه په پسرلي موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخې پر ځان نسي کله چې سره ځای سي زایګوت جوړي او د زایګوت څخه یو نوی جنۍ نامسه کیږي چې دغه نوی جنۍ چې کله په تخمه باندې واوري په ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. ورپسې راځو په ځینې نباتات پیژنو لکه څرنګه چې نوم څخه معلومیږي دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دي هم ګل هم میوه پاڼه ریښه او ډنډر لري او دغه نباتات چې دي د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو په ځینې نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت په ځینې نباتات چې دي په ډیر اندازه پیدا کیږي او دوی ډېرې ځانګړتیاوې لري او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی ده ځینې وده کوي او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې اوسي وده نه کوي یعنې خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پر ځینې نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي موږ ویل په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو یې یو مشیمه یا هم یو پلهیي نباتات او بل یې هم دوه مشیمهیي نباتات دي. دوی چې دي خپل مختلف ځانګړتیاوې لري چې یو مشیمهیي نباتات لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاوو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمهیي نباتات چې دي تخمه یې یو پلهیي ده او د دې ریښې چې دي په خپره ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري او پانی چې دی هغه لکه څنګه چې موږ ویلی او پانه چې و مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشمئی نباتات کې د پانی رګبندی چې د هغه په موازی ډول سره ده چې اصلي او فرعي ریښې ترمنځ یې فرق څوک نسي کولی. او بل په دغو نباتاتو کې چې دی د دې انتقالي انساج هم په جندر کې یې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کېږي رامنځته کېږي. دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمېر چې دي د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به دری، یا به شپاژي، یا به نه، یا هم دولس، دغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دي د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاسته راځي د هغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دي، وریجې دي، جوار، وربش او داسې ډیر نور ډولونه. څه دوه مشمئی نباتات چې دي د دوی دوه پلی تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیمې ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي، یعنی دوه، څلور، شپږ، اته، یا هم پنځلس، پنځلس به اوسي. او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، او دوی چې دي موږ دغه کوم باغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډېر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو درمز څخه استفاده کړې ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاسته راوړنو کې، او په ډېرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډېرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمی او دو مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کار جنسي ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات پاتې دي هغه زده کوو. په تیر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فیکټور وویلې، او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. ستاسو درس به د پنځویشتمې صفې څخه تر دوهشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونه څخه عبارت دي چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دغو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکې وینه یا هم پاکه سوې وینه چې هغه چې کیږي کله چې د سور څخه پاک شي او زړه ترازه د زړه چې کوي د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي، او چې بیل یو ریوي شریان دی چې هغه وزنی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم سمو ژوي لر اکسیجن لرونکې وینه هغه د زړه څخه سور ته رسي، یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده چې د سر څخه پاکه سوي اوسي هغه چې کله زړه ته رسي زړه د بدن ټول اعضا ته رسېږي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاک وي د بدن د ټول اعضا څخه راټول کړي سرشته د کم شریان په واسطه، د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاک یا هم لږ اکسیجن لرونکي ویني هغه ور اسي چې په هغه کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه وایي. وریدونه چې دي هغه د شریانونو برعکس اندازه سرته رسي. دوی چې د بدن د ټول اعضا څخه د ټول غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربن ډای اکسایډ لرونکي او لږ اکسیجن لرونکي وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیله یوازې یو ورید دی چې د ریوې ورید دی، هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته، کوم چې شوې وه به صافه شوې وه، یعنی کاربن ډای اکسایډ څخه جلا شوې او اکسیجن پکښې کې ډیر و، هغه چې کې و زړه ته راستي. او د وریدونو چې دی هغه خپل په لاره کې دریڅې لري یا هم والوز لري چې د دغه په واسطه د دی مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوی کې شي، بیرته وینه چې شي پر شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډول رګونه پیژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچني سانګو باندې ویشل کېږي، چې مثال هغه کوچني سانګو په نور کوچني سانګو باندې ویشل کېږي، چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې تر مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو، او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کوم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي، چې هغو ته د وینې د په لېږد کې مهم رول لوبوي. د ویښته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چي کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي، او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کېږي، یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نسو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی، او دوی چې دی خپل د یو اندازه کې پر دې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی، او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کېږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم اندازه کې په دې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولېدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه، د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي، چې شی او کیمیا هم راسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوی دي، چې بیرته دغه راسته او چپه برخه چې دی خپله په دوه برخه ویشل شوی دي، چې یوې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریوم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادیږي، چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي، او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي، چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري، او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري، چې دوی د ښي بطن ښي دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. دا وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل، د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي، چې دوه دهلیزونه او دوه هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دی شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته، هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چې کېږي انتقالېږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ دی، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره، یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوی شریان او د مثال د ریوی شریان او راسته بطن د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوی دغه په نام دریڅې په نامه سره یادیږي، او د کین بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان دریڅې په نامه سره یادیږي، چې د دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دي چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالېږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالېږي، هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري، او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، مروی کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه وچی ته راځي د سږو څخه پاکه سوې وینه چې د هغه و راسته بدن ته راځي چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې د هغه راسته بدن او دا کم سږی چې د هغه و چپا بطن تا دهلیز تا لاره لره کلی چی دی ده ترایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصی جی ده ریتا خلاصی جی او وینه دهلیزون سخ بطنون تا دخلیش پا ده وقت که دهلیزون چی دی منقبس که جی فشار راولی ترسو وینه چیش تا ولرسی بطنون تا ولرسی چی پا ده وقت که اواز رزی یا ده کم ده ریسی چی بندی جی یو ډول आवाज باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره یادیږي او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال د داخلي وری ته شریان ته داخليږي په هغه وخت کې دغه دریسی چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریسی چې وي کله چې د دوی دریسی بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډپ आवाज راځي عموما انسان چې دی په نورمال اندازه که اویا زل زره مثال توپ زره زربان رازی که چیری داغ مجبو بینو پا ورزش کارانو که داغ اندازه چی داغ چی کیجه دیریجه هم دارنگ پا نورو کسانو که هم داغ کیجه اوزینی غیر نرمال حرکتونه دی چی اغا بیا مثال پا ناروغیانو که مجرس یاده و برپسی دا وینی دوران چی دی؟ دی وینی دوران خپل پا دوار اولا دی چی یو لی دوران دی او یو کچنی دوران دی. لی دوران چی دی هغا دا مثال دا مثال بطنون سخه دا کین بطن سخه چی موش اوه چی پاکا سوی وینی چی کش دا بحش وین پا وسته دا طول بدن تا چی کهی زی. هغا چی دی دا چی پا نامسره یه دیجه دا لی دوران پا نامسره یه دیجه یعنی دا بدن طول اعزاو تا دا وینی انتقال او دا طول اعزاو سخه و زرد تا دا وینی انتقال دا چی پا نامسره لی دوران پا نامسره یه دیجه. او داغ دا وران چې د شی بطن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بطن پورې کیږي هغه بیا د څه په نامه سره دی د کوچني دوران په نامه سره دی ورپسې لمف ته راځو لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي چې دغه فشار له امله د کوښته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې ده هغه تویږي چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیریدو هلته پاتې کیږي او د وینې سپین کرویات چې کله د اوغو سره یو ځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي چې لمف چې دی هغه هم بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په داسې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې چیرسې دا میکروبونه داخل سي او هغوی له منځه وړي رازو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي د وینې دوران ستونزو څخه ډېری کسان مثال ناروغه سوي دي او حتی د مرګ لامل یې هم سوي دي چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزو سره مخامخ نه سو باید همیشه د سګرټ څکولو څخه دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو یعنې ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو تر څو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نو سو دغه څخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته سي هغه وخت د وینې مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه زړه ته ورسیږي په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزوره کیږي راکمیږي او وینه نسي کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي چې د دې له امله د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. اوس د دې لپاره ځینې تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راز د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لیږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدېږي، دغه د وینې فشار په نامه سره یادېږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغۍ، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کیږي. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسو وویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسوي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او ښې بطن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لیږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېیمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې کله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بست، شورا خلاص د لسم ټولګي و پنځه لسم لوسته. دا ورځ موږ تاسو ته راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم ته لوست کې موږ تاسو په دې باندې پوښتلو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري، چې د وچ ایکوسیستم د اوبو سم ایکوسیستم، چې دا ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندۍ موجودات هم درک هم غیر ژوندۍ موجودات خپل ترمنځ اړیکې لري مختلفه، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابري. که چیرې موږ دغه کوم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو، دوی چې د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کوم ځایونه چې دي ساحه چې د هغه ورته برابري. په ورځ راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایي. ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکې څېړي. موږ ستاسو د سټډي د اوس نو دریم سپیس خطرې او ساعتیم سفې پرې به دوام وکړي. راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی راځو د انرژي جریان وایي. د انرژي په جریان کې موږ تاسو په یوه چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندۍ موجودات چې د غذا ته ضرورت لري، تر څو دغه غذا په واسطه دوی تغذیه وکړي او خپل ځان لپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې دي هغوی اوتوتروف دي، یعنی خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي، چې دوی چې دي کلوروفیل په موجودیت خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه قندونه دوی هم په مصرف رسي او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دغه کوم نباتات چې دي هغه موږ په پروډیوسرز کې شاملو، چې نه دوی چې دي تولیدونکي په ډله کې راځي، او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دي لکه یو ګیلینا چې د چیانې په ځان کې کلوروفیل ولري، هغه چې دی هغه په چې کې راځي په اوتوتروف کې راځي، یعنی خپل خواړه خپل ځان د چې کولای شي خپل آماده کولای شي. اوس نو اوتوتروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوتوتروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي، د دې څخه تغذیه کوي، چې هغه به د ایتروتروف په نامه سره یادیږي د مصرف کوونکي دی. دغه ایتروتروف چې دی خپل خواړه چې کوي خپل نسی آماده کولای دي، د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایي مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتاتو څخه تغذیه کوي، چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي، او دی چې دی واښه خورون کې دی چې پاغه دل کې غویان دی مژکان دی ملخان دی مرغی دی دا ټول چې دی په هغه دل کې راځي شامل دی او پاتسو زینی چې دی هغه د دوغ حیوانات د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیه لپاره چې هغه د کارنیور په نامه سره یادیږي لکه سمری دی پرانګ دی عقاب دی لیوه دی سپی دی دا ټول چې دی په هغه دل کې شامل دی او زینی چې دی هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي دې ته موږ شوي هر شی خوړونکي ژوندي موجودات چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي او دی چې دی د کم خواړه چې دی د دوی څخه اخلي او خپل تغذیه پکوي اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوې چې دي نو موږ هغه په کومه ډله کې شامل کړو فنجان بکتریاوې چې دي دوی دا کم مصرفونکي چې دي هغوی چې کله مځکې کې شخ کړه سي مړه جسدونه را اخلي هغوی تجزیه کوي او خپل کم خوراکي توکي چې دي هغه جذبوي د خاورې د لارې چې دوی به د چې په نامه سره یادیږي د تجزیه کوونکي یا هم دی کمپوزرز په نامه سره یادیږي چې په هغه جمله کې موږ اول ځینی بکتریاوې ځینی بکتری پروتستا او ځینی فنجان هم پکې کې شامل دي چې دوی دا کم پیچلي عضوي مواد چې دي هغه د اخلي په ساده کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي دا چو د انرژي جریان سو ورپسې راځو د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایی زنځیر دی غذایی زنځیر کې چې دی لکه څنګه چې مونږ تیر وسونه کې وویل په تیر سیمفونه کې مهم د دې یادوري کړې وه دغه کم ژوندي موجودات چې خپل په منځ کې یو غذایی زنځیر جوړوي که چېرې غنم په نظر کې ونیسو غنم چې خپل په ځان کې کاربن نایتروجن هایدروجن یعنی دغه کم نباتات چې دي نوموړي نباتات چې کوي د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه خپل په ځان کې زیرمه کوي چې وروسته د دې څخه لومړي مصرفونکي راولاړیږي استفاده کوي مثال د خبرې هوسۍ راولاړیږي د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا آماده کوي وروسته دغه اوسی چې ده د بل مثال د زمري په واسطه چې غوښه خوړونکي دي د هغه په واسطه څه کیږي خوړل کیږي کچیر دغه زمړی مرچ چې د دې مرچ جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیش تجزیه کیږي او زموږ مواد په خاوره کې جذبیږي چې دغه چې څو یو زنځیر جوړ کړي نه بعد د لمر په شتون کې د زیایي ترکیب عملیه په واسطه خپل په ځان کې کاربن نایتروجن هایدروجن ذخیره کړي وروسته هوسۍ راولاړ سو د نوموړي نبات څخه چې لومړی مصرفونکي دي خپل تغذیه او خپل ځان ته غذایی مواد آماده کړي بیا په د هغه وروسته مثال زمری راولاړ سو چې هغه غوښه خوړونکي دي دریم مصرفونکي کې راځي او دویم مصرفونکي کې راځي چې دوی دا غوښه خوړونکي راولاړیږي هوسۍ مثال ښکاري او د هغه څخه خپل د غذا لپاره خپل د تغذیه لپاره ورڅخه استفاده کوي چې دلته چې څو یو غذایی زنځیر یې جوړ کړي چې دغه هر ژوندی موجود چې دی غذایی سطح یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لېږدونې چې کیږي لامل کیږي ورپسې د غذایی زنځیر وروسته غذایی شبکې ته راځو غذایی شبکه چې ده لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي په دې کې چې دي څو زنځیرونه شامل دي یعنی کیدای شي چې د یو مثال لومړي مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه لپاره استفاده وکړي مثال خبرې د هوسۍ څخه پرانګ زمری دا رقم ځینې نور حیوانات کې دلی خپل د غذا لپاره ورڅخه شو کې استفاده وکړي خپل تغذیه ورڅخه وکړي یا مثال د سویا خرګوش کې چې په نظر کې اوس هغه مثال اقابم کولای شي هغه څخه خپل تغذیه وکړي ګیدړم کولای شي چې دغه کې دلته د دغه په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي دا غذایی شبکه چې د څو زنځیرونو له امله چې کیږي رامنځته کیږي مثال خبرې د وښو څخه هم سوی هم خرګوش او هم ملخ خپل تغذیه کوي د ملخ څخه مثال چونګشه او چوغکه تغذیه کوي او په عین حال کې موږ چې د وښو څخه تغذیه کول هغه د مثال د بم چې موږ ته وایو یو ډول البوتون کې دي چې هغه هم د چونګشه څخه خپل تغذیه کوي او هم د موږ څخه کوي یعنی دوی د تشوکه یو شبکه جوړه کړه لومړی یو زنځیر موږ په نظر کې ونیوی وروسته چې کلم په نظر کې ونیول دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړ دغه رقم که چیرې خرګوش په نظر کې خرګوش هم د بم په واسطه خوړل کیږي او هم د ګیدړې په واسطه چې کیږي خوړل کیږي دغه رقم مثال دغه موږک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګیدړې په واسطه خرگوش چې دی هغه د باز په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کېږي. چوغکه چونګشه چې بې ده هغه به د چې په واسطه خوړل کېږي؟ د مار په واسطه خوړل کېږي. دلته چې څو څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یو ځای کېږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروډیوسرز چې دي، او همدارنګه لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي، ټول چې دي پکښې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کېدلی شي. هر څه خوړونکي چې بدي هغه په جلا زنځیر کې، که چېرې موږ په نظر کې ورسره نیسو هغوی هم پکښې کې چې راځي. مثال که چېرې پسه یې، هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري، او بیا د دغو پسه څخه مثال هم پسه چې دی زمري په واسطه ښکار کېږي، خوړل کېږي، او هم دا یو اهلي حیوان دی. انسانان خپل د تغذیې دپاره ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایي زنځیر وروسته د انرژي حرم ته. په دې کې لکه څنګه چې دغه کوم موضوعات موږ وویله، موږ دغه کوم نبات چې دی چې کومه غذا خپل د ځان دپاره آمده کوي د ضیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې ده هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او یو څه اندازه چې دی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو دپاره. یعنې کله چې یو خرګوش ولاړ شي د دغه واښو څخه استفاده مثال خپل تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نه شي اخیستلی. نو دوی مجبوره دي چې یو خرګوش ولاړ شي د ډېرو واښو ډېر واښه چې کې وخوري تر څو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان دپاره، او د هغه په واسطه مثال دی چې وکړي خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غلي خرګوشان دي، باید واښه د هغه دوه چنده ووسي، ځکه چې دوی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کوم خواړه چې کوم تغذیه چې خپل ځان ته آمده کړی هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کوم تغذیه چې د مثال قندونه چې وه یا کوم منرالونه او غذایي مواد چې خپل ځان ته واخیستله، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېره اندازه خپل مصرف رسي، او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل سي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نه سي آمده کولی، دی نه پک تغذیه کېږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټوله کوم غذایي مواد چې درلودل هغه یې تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې وه ده مصرف کړي وه. نو دا مار ضرورت لري چې تر څو څو خرګوشان ښکار کړي، یا لومړي مصرفونکي ښکار کړي، تر څو خپل تغذیه په وکړي او خپل ځان ته غذایي مواد په منده کړي. یعنې په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان دپاره باید واښه ډېر وروسته، د مارانو دپاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي، باید خرګوشان چې اوسي تر مارانو دوه چنده اوسي، د هغو څو چنده اوسي تر څو د مار خپل د ځان دپاره غذایي مواد وکولی شي چې پرې آمده کړي. بیا پسې راسو ماران چې دی هغه د درېیم مصرفونکي په واسطه، یعنې د باز په واسطه چې شي کېږي خوړل کېږي، چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باز په واسطه خوړل کېږي، اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسول دي، ټوله چې دی تر بازه پورې نه شي رسولی، چې په دې سره ما دا باز چې دی هغه ضرورت لري چې څه شي وکړي، باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد آماده کړي، او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرم په ډول سره که چېرې وشي، یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخرني برخه کې، او دغه رقم سپورت زی دا حرم چې په آخري سکه کې به درېیم مصرفونکي چې مثال موږ وایو هغوی چې دي دغه کوم د دغو لومړي مصرفونکو دویم مصرفونکو او لومړي مصرفونکي خپل ځان دپاره څه وکړل؟ غذایي مواد یې آماده کړله، او د دوی په واسطه خپل ځان چې کوي تغذیه کوي. اوس موږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع، انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوټ کړی اوسي او ورڅخه استفاده وکړي او د ځان سره یې ساتي. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ دپاره ډېر مهم دي چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو. او ګرانو زده کوونکو، ستاسې څخه یوه هیله لرم چې کوم سیمفونه چې تاسې وایاست، کوم موضوع چې تاسې وایاست، هر یو په ښه ډول سره د ځان سره زده کړي، تر څو په راتلونکي کې په نورو موضوعاتو کې پوښتنه ونه لري. مثال د خبرې په اووم صنف کې موږ او تاسې تولیدونکي، مصرفونکي، مثال تولیدونکي، مصرفونکي او تجزیه کوونکي چې موږ وایو بیولوژیکي عواملو کې شامل وو، دا درې سره ډېرې موشتش کړې وه، زده کړې وه. د هغه وروسته بیا موږ وایو چې مصرفونکي بیا خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي، چې لومړی مصرفونکي چې وه هغه د نباتات څخه مثال تغذیه کول، دویم مصرفونکي چې وه هغه د لومړي مصرفونکي څخه تغذیه کول خپل ځان لپاره غذایي مواد آماده کول، او درېیم مصرفونکي چې وه هغه هم د غوښه خوړونکي وه، او هم چې وه نبات د شنه شانې خوړل یعنې نباتات څخه استفاده کول. چې په هغه کې انسانان راځي، سالچرګي راځي، دوی چې ټوله چې دي په چشکي راځي، په هر څه خوړونکي راځي. اوس که چیرې تاسې هغه موضوعات ښه زده کړي اوسئ، کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایاست، تاسې کولای شئ په مثال یعنې په یو دوو دقیقو کې هغه موضوع اخیست کړئ، ژر مو سر پخلاص سي، او شاید کیدای سي دا معلومات تر ما هم تاسې ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړئ، ځکه چې تاسې هغه تېر لوستونه په سم ډول سره زده کړي وه، نو په دې لوستونو کې هم تاسې د هېڅ مشکل سره مخامخ کېږي. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت پرکم. دغه درې پوښتنې به تاسې خپل ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته. لومړۍ پوښتنه ده: د پروډیوسرز، اومنیور او هربریور او ډیکمپوزرز څخه مطلب څه شی دی؟ دویم سوال: غذایی شبکه پر څه شی